سلامونه لګرمي مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستان ایگزایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاستو ایم پایل په خبرونو کو
د ننګرهار ولایت په کوسکونړو لسوالۍ کې پرون دی وی کښتې د ډوبېدو له امله اته تنمړه او شپږ نور ټپیان شوې دي په بیړۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون ولستنه سپارو د راپور له مخې کښتې د توپان او د سیند د تیزو څپو له کبله په اوبو کې ډوبه شوه اخوا د سختو بارانو او توپان له امله په لغمان کې هم اوه تنه ټپیان شوي په لغمان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې له پیښو سره د مبارزې د ادارې مشر عبیدالله الکوزي رسنیو ته ویلي چې د شدید باران او ورسره مل توپان له کبله څو کورونه نړېدلي او یو شمېر ونې لوېدلي د الکوزي په وینا د اوه تنو ټپیانو په منځ کې د یو حال نازک دی توپان او باران ډېر مالي تاوانونه هم اړولي د طالبانو ستره محکمه وایي په لغمان او فاریاب ولایتونو کې درې نارینه او یوه ښځه د اخلاقي فساد په تور د خلکو په وړاندې په درو وهلي دي د محکمې پرون په یوې خبر پاڼې کې ویلي په لغمان کې درې تنو ته په عام محضر کې سزا ورکړل شوه او د دغه ولایت د ابتدایي محکمې په حکم یو تن په 4.5 کاله تنفیزي حبس او دوه نور په یو کال تنفیزي حبس محکوم شول له دې جلا د ډي پي اي خبري اژانس د راپور له مخې طالبانو په فاریاب ولایت کې یوه ښځه له کوره د تښتېدو او له یو نارینه سره د نامشروع اړیکو په تور دېرش دوری وهلې د طالبانو لوري په محضر کې سزاوي د بشري حقوقو د ټولنو له انتقادونو سره مخ شوي خو له دغه نیوکو سره سره طالبانو دی ډول سزاو ته دوام ورکړی دی د ایران د اصفهان د پولیسو عمومي رئیس وایي له دغه ولایت څخه په متوسط ډول د ورځې 300 افغان کډوال ایستل کیږي ایراني رسنیو پرون د حمید علي ناقیان له قوله ویلي دوی د ورځې تر 300 ډیر غیر قانوني افغان کډوال نیسي او بیا یې سرحدي ځواکونو ته سپاري چې افغانستان ته ولیږي د چې د یکشمې په مازدیګر یوې خبري غونډې ته خبرې کولې د افغان کډوالو د مخنیوي لپاره وړاندیز وکړ چې د هغوی د ژوند شرایط په تېره بیا له مالي نظره سخت شي په ایران کې د ځینو میشتو افغانانو په وینا د دغه هیواد په یو شمېر ښارونو کې افغانانو ته وچه ډوډۍ په هغه نرخ نه ورکول کیږي چې پر ایرانیانو پلورل کیږي د ایران د حکومت یوې وسلوالې مخالفې ډلې جیش العدل د ایران په سیستان او بلوچستان ولایت کې پر ایرانی پولیسو د حملو مسؤلیت ومانه د فرانس پریس خبري اژانس راپور له مخې دې ډلې چې په پاکستان کې دیره ده پرون ویل دوی د سیستان او بلوچستان په دریو سیمو کې بریدونه کړي چې په ترڅ کې یو شمېر ایرانی پولیس وژل شوي د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا ویلي په دغو بریدونو کې د ایران دوه امنیتي ځواکونه ټپیان شوي هم دي د اسرایلو پوځ د لبنان له پولیسو سره محدود ځمکني عملیات د نن سه شنبې له سهار وختي پیل کړي پوځ ویلي د حزب الله په ځینو اهدافو بریدونه کړي حزب الله چې پوځي سیاسي ډله ده د امریکا له خوا ترهګره ګڼل کیږي او اروپایي ټولنې یوازې پوځي برخه په تور لست کې اچولې د اسرایل د پوځ په بیان کې راغلي د حزب الله د اهداف سرحد ته نږدې کلو کې وو او د اسرایل په شمال کې ځینو اسرایلی ټولنو ته مستقیم ګواښ پیښاوه د بیان په اساس د اسرایلو د دغو ځمکنیو عملیاتو څخه هوایي ځواکونو او همدارنګه توپخانې ملاتړ کاوه د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن بیا پرون د اسرایل له خوا د حسن نصرالله وژنې ته په اشاره وویل له هغه پرته سیمه او نړۍ لا خوندي ده ښاغلی بلینکن د اسلامي دولت ډلې پر ضد د هیوادونو د ائتلاف پرانیستون کې غونډه کې حسن نصرالله د خبره یو بې رحمه ترهګر وباله چې ډیرو امریکایانو اسرائیلیانو او په لبنان او سوریه کې د ملکي وګړو ژوند اخیستی د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ویل حسن نصرالله د حزب الله د مشرتابه په لړ کې ټوله سیمه وبیروله او د یو بشپړ هیواد په توګه د لبنان د حرکت مخه ونیوله خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي د خبرونو التام لوستلای شئ د ننګرهار ولایت په کوسکونړ ولسوالۍ کې پرون د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله اته کسان مړه او شپږ نور ټپیان شوي دي په بیړۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون ولستنه سپارو د راپور له مخې کښتۍ د توپان او د سیند د تیزو څپو له کبله په اوبو کې ډوبه شوه د طالبانو د کوسکونړ ولسوال مولوي روح الله حقمل وایي په مړو شوو کې یوه میرمن او څو ماشومان هم شامل دي نوموړي تیره شپه وویل له سیند څخه نه تنه ژوندي او د یوې مېرمنې په ګډون د 4 تنو جسدونه ایستل شوي او د یوې ماشومې په ګډون د 4 تنو جسدونه لا نه دي موندل شوي د ننګرهار ولایت په کوسکونړ ولسوالۍ کې تازه پیښه په داسې حال کې شوې چې په دې ولسوالۍ کې په دې وروستیو کې سیلونو هم خلکو ته ډیر زیانونه اړولي دي په ننګرهار کې د طالبانو د ځایي چارواکو په وینا د جمعې په ورځ په کوسکونړ ولسوالۍ کې د سیلونو په پایله کې درې کسان مړه او شل نور ټپیان شوي دي اخوا په گاوند لغمان ولایت کې هم د بارانو او توپان له امله و تنه ټپیان شوي دي په لغمان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د پیښو سره د مبارزې د ادارې مشر عبیدالله الکوزي د دوشنبه پر ورځ رسنیو ته وویل چې د شدید باران او ورسره مل توپان له کبله څو کورونه نړیدلي او یو شمېر ونې لوېدلې دي د انجینر الکوزي په وینا د اوه تنو ټپیانو په منځ کې د یو حال نازک دی توپان او باران ډیر مالي تاوانونه هم اړولې دي په افغانستان کې سګنی ورښتونه او سیلونو په تیرو څو باندې 15 لسیزو کې بېساري بلل شوي او ویل کېږي چې له اقلیمي بدلون سره بې ارتباطه نه دي
ازادي راډیو خبری مجله.
په داسې حال کې چې له پاکستان سره د تورخم له لارې د افغانستان ترانزیت 80% کم شوی، د ایران د ماهیرو د بندر له لارې 8 برابره ډیر شوی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو مرستیال خانجان الکوزی وایي له پاکستان سره د افغانستان سوداګرۍ او ترانزیت د سیاسي ملحوظاتو له کبله خورا کم شوی او پر ځای له ایران سره ډیر شوی دی. خو له دې سره سره ایران ته د افغانستان صادرات د پاکستان پرتله لا هم خورا لږ دي. تفصیل د عصمت ساروان په ریپورت کې.
د ایران د جنوبی خراسان ولایت د ګمرکونو عمومي رئیس وایي دغه ولایت د پولی لاري افغانستان ته ترانزیت 8 برابره زیات شوی دی. محمد کوهګرد پرون دوشنبه د ایران دولتي خبري آژانس ارنا ته وویل د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې تر 15,000 زیات کانټینرونه چې وزن یې له 4,500 ټنو څخه زیات و د ماهیرود له پولی څخه افغانستان ته لیږدول شوي دي. د محمد کوهګرد په وینا دا شمیره د تیر کال د همدې مودې په پرتله 8 برابره زیاته ده. له بلې خوا د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنعت د ګډې خونې مشر شاهد حسین وایي پر تورخم دوه اړخیز تجارت نږدې 50% کم شوی دی. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو د خونې مرستیال خانجان علي کوزی وایي شایي له پاکستان سره د افغانستان راکړه ورکړه او ترانزیت تر 80% هم ډیر کم شوی وي. د دې دلیل په اړه وویل
بدبختانه چې زمونږ تجارت او کاروبار د پاکستان سره د بعضي مشکلات او سیاسي ملحوظاتو په اساس باندې ډېر خراب شوی دی. کله زمونږ زراعتي محصولات وخت لارې بندي شي او موږ ته ضرر رسیږي. بل طرف ته پاکستان خپل شرایط تجارتي لحاظ او ترانزیتي لحاظ ډېر زیات سخت کړي دي. د افغانانو په مقابل کې ټکسونه ډېر ډېر کړي دي. زمونږ په میوه باندې تقریبا 12 قلمه هغه اموال دي چې هغه باندې تقریبا 300% تعرفه جوړه شوې ده. محلي ټکسونه یا صوبایي ټکسونه هم زمونږ په ترانزیت باندې وضع شوي دي. دا هغه علتونه دي چې په کال کې تقریبا 12 میاشتې دي اضافه د شپږو میاشتو نه کله لار بندي کله یو غلام خان کې مشکل و جنګ و سند پټان کې دغه شانتې انګور اډه اتمیشت کیږي بند ده. همدارنګه تورخم د چکم دوه میاشتې کیږي.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنعت د ګډې خونې مشر شاهد حسین وایي د تورخم له لارې د سوداګرۍ د کمیدو اصلي علت د تیرا د راجګل کډوالو لخوا له شاوخوا 40 ورځو راهیسې د پېښور او تورخم د لارې تړل دي. د تیرا راجګل کډوالو د روان کال د اګست له 6 راهیسې د جمرود په بیګیاړي سیمه کې احتجاجي پرلت وهلی دی چې له امله یې له افغانستان سره د تورخم پر لاره په تګ راتګ کې ستونزې رامنځته شوې دي. خو دا په داسې حال کې ده چې ایراني چارواکي د خپل هیواد یوازې د یوه ګمرک له لارې افغانستان ته د مالونو د ترانزیت د 8 برابره کېدو خبره کوي. د ایران د جنوبی خراسان ولایت د ګمرکونو عمومي رئیس وویل د ترانزیت شوی مال ارزښت له 1.1 میلیون ډالرو څخه زیات دی. د ماهیرود بندر له لارې افغانستان ته د تللیو لاریو شمیر هم د تیر کال د ورته 6 میاشتنۍ مودې پرتله 6 برابره ډیر وباله. خانجان علي کوزی هم تاییدوي چې له ایران سره د افغانستان ترانزیت زیات شوی دی.
ایران څخه هلکونه راوستلي دي او زمونږ ټول ترانزیت ایران او همدارنګه مواردات یې چې د ایران
خو دا په داسې حال کې چې ایران ته د افغانستان صادرات خورا لږ دي. په داسې حال کې چې افغانستان له ایران هر کال د شاوخوا 2 میلیارد ډالر واردات لري، په مقابل کې ایران ته د افغانستان صادرات څه باندې 40 میلیون ډالر ته رسی شي. د ایران لاري په ترانزیت شویو مالونو کې پرزه، بوره، اوړه، غوړی، تیل او کیمیاوي سره شامل دي چې له ترکیه، متحده عربی اماراتو، روسیه او اندونیزیا څخه د ایران د ګمرکونو لاري افغانستان ته ترانزیت کیږي.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د مشمن سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنګ دوستانو سلامونه میومنی.
خو هم خځو ته د نارینهو لوري نه کمی پیسې ورکول کړي یا هم بخینه ورکول کړي ولی اوس بخې دغه کچه را سفر سوې ده.
د کابل اوسیدونکو لیما چې خپل هم بی دندې شوی وای چې په اکثره کورنیو کې د نارینه ولخوا میرمنو ته د هغو د ضرورت وړ پیسې نه ورکول کیږي. په خبره دا کار د میرمنو د خپګان او په کورنیو کې د تاوتریخوالي سبب شوی دی، خو ټول نارینه بیا له ښځو سره داسې چلند نه کوي، ځکه د دې سړیو په خبره میرمنې تر دوی د لګښتونو ښه مدیریت کوي.
زما کورنۍ کې ټولې پیسې به پلار به مې مور ته ورسپارلې، لکه د کور د خزانهدارې په توګه پیسې به د هغې سره وې. کور کې ټولو مصارف ته به پیسې هغې ورکولې، پلار به مې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې.
نن په همدې اکله خبرې کوو، ملتیا مو وکړئ. درنو دوستانو، په شرعي او قانوني لحاظ د کورنۍ نارینه د مسولیت لري چې د کور د ټولو غړو په تیر بیا د میرمنو مالی اړتیاوې برابرې کړي. د دې ترڅنګ ښځې هم د حق لري چې په خپل خواخه ځان ته د کار زمينه چمتو کړي، په عامه خبره خپلې وګټي او خپلې وڅټي. خدا چې په افغانستان کې له پخوا هم دومره ښځو کار نه کوه، له بلې خوا اوس چې د طالبان حکومت د دوی دندې ورناخیستي او په کور کې نه ولیدي، یو شمېر ښځې دې ته اړ دي چې د کورنۍ له نارینه وسخه د ضرورت وړ پیسې وغوړي. د دوی په وینا نارینه نه یوازې دا چې پیسې نه ورکوي، سلس پکې سپورې هم ورته وایي چې له کومه یې کړي. د کابل اوسیدونکي لیما په دې اکله وایي،
په افغانستان کې تر ډیره پورې د ښځو سوهند له اقتصادي اړخه اوس ډیر ټکنۍ سوی ده. پخوا هم ښځو ته د نارینه له لوري نه کمې پیسې ورکول کېدې یا هم بېخینه ورکول کېدې، ولې اوس بېخي دغه کچه را صفر سوې ده چې دوی بیخی خد ہوتا ته هغوی مصرف نه ورکوي یا هم چې دوی بازار تللی کې دوی ته ټاکل سوی پیسې ورکوي، چې هغه کوم مقدار دوی ورته ټاکلی په هغه باندې د ډېرې خریداري تم خپلو خدونه لري. او ښځې هم دي چې له دغې ستونزې نه سر ټکی وایي چې کومې دوی ته پیسې ورکول کېږي، هغه فقطان دی دوی ډېرې کمې ستونزې ورته حلایي، ولې د هغو ستونزو لپاره چې دوی پیسې ترې نه غواړي په هغه اندازه باندې نارینه پیسې نه ورکوي. او بل خبره دا ده چې اوس اکثریت نارینه یو خو دا د چې ښځو ته پیسې نه ورکوي، بل دا د چې کومې ښځې کار کوي وظیفه کوي، د دوی کوم نارینه چې کار نه کوي دوی ته کوم معاش اخلي کور ته وړي، د هغه اختیار بخي ښځې ته نه ورکوي چې هغه په خپل زړه باندې مصرف کړي، له دوی نه پیسې اخیستل کېږي، فقط ډېر کم مقدار چې په زرګونه معاش کې دوی ته په سلګونه روپۍ هم نه ورکوي چې تر څو دوی وکولی شي هغه وظیفې ته چې ځي چې د ځان لپاره مصرف کړي. مثلا که یوه ښځه بیرون ځي کار ته، وظیفې ته، هغه ټیکري ته اړتیا لري، هغه یوه ایجاب یا چپنې ته اوس اړتیا لري، هغه بوټو ته ضرورت لري، هغه د لارې کرایې ته اړتیا لري، ولې دغه څه نارینه په نظر کې نه نیسي؟ له دوی نه ټول معاش اخلي، یوازې د لارې د کرایې لس شل روپۍ ورته په لاس کې نیسي او رخصتوي.
میرمن ملالۍ بیا داسې ښځه ده چې په خبره تلې په کور کې له دې وجې جنجال وي چې دا ضروري کارونو ته لکه ډاکټر تګ او داسې نورو مسایلو ته پیسې غوړي، خو په کور کې نارینه نه ورکوي.
سره له دې چې میړه مې ډېر معاش اخلي، خو زما او د اولادونو د لګښت پیسې نه راکوي. داسې وخت هم شوی چې له ما سره 5 افغانۍ هم نه وي. اصلا زما او د اولادونو پر وړاندې مې د مسؤلیت احساس نه کوي. میلمه راځي، خپله مې پیسو ته ضرورت کېږي، حیران نه یم چې له کومه یې کړم. دته چې وایم پیسې راکړه، وایي ښځې پیسې څه کوي. ډېر ځله مجبوره شوی یم چې قرض وکړم، بیا مې د مور له کوره پیسې راوړي او قرض مې خلاص کړی. یو نارینه باید ښځه دومره احتیاج نه کړي.
افغان ژورنالیست ښکلا چې څه موده وړاندې افغانستان ته تللې وه، وایي چې افغان میرمنې له روحي او اقتصادي اړخه په ډېر بد وضعیت کې وي. د ښکلا په خبره افغان ښځې په هر ډول شرایطو کې د ژوند له سختیو سره مبارزه کوي. نوموړې داسې میرمنې بازار کې په کار کولو لیدلې چې کله یې هم د سړک پر سر څه نه و خرڅ کړي. له ښکلا سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې د نارینهوو او میرمنو دواړو په اقتصادي ستونزو خبرې کوي.
که د افغانستان اوسنی وضعیت ته وګورو نو په اقتصادي ستونزې ډېرې دي په کورنیو کې، ځکه اوس ښځې خو لا بېکاره بېکاره دي، ولې د هغې سره ټول سړي بېکاره شوي دي. کاري فرصتونه ډېر کم دي په افغانستان کې، لکه له دې وړاندې به میرمنو مثلا په ډېرو برخو کې کار کوو، بهرنۍ ادارې وي هغوی سره بېکار کولو، یا ځینې داخلي ادارې وي په افغانستان کې چې فعالیت درلودو هغوی سره بیکار کو اوس دو ټوله بیکار دي خپل عاید نه لري نو دی مجبور دي چې مړه تلاس ونیسي دا غوښته خپل پیسې وغواړي د خپل ورځنیو مصارف لپاره په افغانستان کې تاسو پوهیږئ هغه یو سنتي ټولنه ده او تر ډیره پورې سړي یعنی پلاس کې د خلاص نه دي چې هغه مېرمن ته پیسې ورکړي ولی دوی بیا هم له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي په دې برخه کې کاولا دي مریضي نو مجبور دي چې خاوند تلاس ونیسي خپل به کوم ضرورت ولري باید خاوند تلاس ونیسي هغه هم کوار کړو خطر ښه کوار نه کړو حتی به لفظي شخړې کورنۍ جنگونه او دا شیان هم پکې پیدا کیږي نو دغه ستونزې شته ده او ډیرې بیلګې موږ لیدلې دي چې په افغانستان کې فضلې د ستونزو سره مخ دي
که بیرون وګوري له کوره بهر حاکم نظام نه پریږدي چې کار وکړي خپل یو څه وګټي په کور کې نارینه چې پیسې ګټي هغه په عامه خبره په نولو ظلم مصرفوي هغه اړین ضرورت نه ورته پوره کوي دا په خځه باندې څومره منفي اثر کوي
دا نه یوازې دا چې په خځه باندې بلکې هغه په کورنۍ ماحول باندې په ټوله کې تاثیر کوي خپل روابط خرابېږي د دې سره مثلا هغه په کور کې ماشومان لري په ماشومانو باندې بد اثر لري د کور نور غړي په هغه بد اثر لري ځکه دا لږ شخړې لیدې نه رامسته کیږي او په ټوله کې مېرمن دا فکر کوي چې زه په کور کې هیڅ ما ځکه ژوند په پیسې روان دی تبان چې هر څه ته به ضرورت پیخیږي دا چې پیسې ونه لري په کور کې مثلا خټول او رس کور کې نیوي هغه تبان دا به دی یا بیرون وي کله نه کله مثلا مل مرضی یا په کور کې ماشوم ورته مریضيږي یا بل کوم ضرورت پیخیږي چې پلاس کې پیسې ونه لري خو نه کیږي نو هغه چې دورات مغزي خراب شي وي شپې چې سړی راشي هغه سره مثلا جنگ کیږي یا د دوی ترمنځ ویل ماویل کیږي نمداله چې بل اخره د کور ماحول هم خرابيږي او په خپل مېرمنې باندې حتی اوس تاسو شاید شایدان وي په افغانستان کې ډیره مېرمنې رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي همدغه اقتصادي ستونزو له امله چې دوی ورسره مخامخ دي تم دولت د کابل ته تللی او ماحول ته ما ولیدل چې ډیره مېرمنو خپل حتی په سرکونو باندې کار کول او مثلا یا به تګاری خرڅول یا به پیاز خرڅول یا رومیان ما ډیره داسې مېرمنې ولیدلې ځوان به چې دوی دا کار کول نو دا ټول هغه څه دي چې دوی مجبوریت نه راوتلي هیڅوک له مستې نه راوځي ما چې ولیدل نو د دې څخه دا ښکاري چې د ښځو وضعیت په افغانستان کې خراب دی
بله تاسو پاس له یو څه مودې نه بیرته افغانستان ته لاړې او افغان مېرمنې مو ولیدلې څومره په دوی تاثیر کړی و طبعا سړی چې ورته ګوري ظاهرا لباس په دې کې څومره تغییر راغلی و
ډېر تاثیرات پیا چولې دي نو رژیم ډېر ځای ته ځلاله ما ځینې ځایونه دي مثلا په کابل کې چې اغل ته مېرمنې چې ما ولیدلې وې بیکاره شوې مخکې د خپل یو کار درلودو یو حیاتي به درلودله هغه کار لري ولی وس هغه چې مخ دوی کمایي کولای دي درلودو وس نشته ځکه د کار لکه مخ سره مخ دي کار نه و ټول اقتصادي ستونزې کړيږي او مېرمنې به بيخي په بد وضعیت کې وي هاته ډېرې ما ولیدلې چې دوی په کراچۍ به شاین خرڅول دا ډېر دردونکي و
په دغه سیا وضعیت کې چې بیرونه مېرمنې کار نشي کولای په کور کې اقتصادي مشکلات سره مخ وي تاسو مشوره د کورنۍ او نارینه او ته څه ده دوی دغه وضعیت اوس په مېرمنو راغلي څوکې چې د اقل مېرمنې روحیه واخلي
فرشتګان یو څه باید زوې ما چې افغان مېرمنې ډېرې قوی دي کاوی مثلا په خا دفتر کې کارونه کول یا بیرون کوم کار درلودلو حتی په کور کې اوس دوی کول شي ډېرې مېرمنې دي چې د غوي خیاطي زده لاسي کار زده مثلا د ماریو کار دی ګلدوزی دغه شیان زده دي کسړي مثلا خپل دوی سب مالی برخه کې کومک نشي کولای پیسې نشي ورکولای کټوټه نشته مېرمنو ته د وسایل راوړي هغه خپل کار کوي شاید دومره وکول شي غشپه ورځ پیتیر شي کو وسایل ورته واخلي کور کې ورته د کار زمينه برابر کړی اوس دغه د نوې رژیم پر اساس سره په بازارونو کې د افغاني کالو یو دغه پیرو پلور به خې زیات شوه دی دغه هغه څه دي چې خپل مېرمنې په کور کې جوړول شي او به بازار سره ورولې شي خرڅول شي موږ په بازار کې وګرځې دوم لیدل چې ډیرای داسې شین مونږه پیدا کړی چې دکاندارانو وویل وای دا مېرمنې په کور کې جوړوي نو دوی د وسایل ورته واخلي کور کې د پامه باندې کار وکي بیرته د بازار ته وړي خرڅوي دی د اقل یو څه کېږي چې شپه ورځ په سبا شي زه فکر کوم کپ دې ورخه کې می ځه ماغه د کور سړی د خپل مېرمنو سره لاس ورکړي کومک ور سره وکړي ا د اقل یو څه میاشتنی او ورځنی عاید بلاغی خلاص راوړي چې خپل ستونزې په حلوي
که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه خو بیا هم کله چې یو مېرمن له کاره منع کیږي په کورنۍ کې نارینه هم د پیسې نه ورکړي او دام خفای اندېښنه لري چې راتلونکي به چې کیږي لاس ترزنې دام کینی نارینه هم په کور کې ظلم ور باندې کوي عاید هم نه لري او دا مېرمن هیڅ حرکت ونه کا هیڅ یو بل بدیل لار پیدا نه کا نارینه مرسته وسره ونه کا بل اخر خبر چیر تر رسیدي
خو خبر هم نه غزه چې کورانه تا تر خاله را مسته کیږي کله چې تو ګوري چې حواله دیس نه لري د خوراک لپاره څه نشته د غسول لپاره څه نشته په کور کې ستونزې به حد باندې لري د افغانستان تقریبا په څلو کې ک مبالغه ونی شي 90% یا 80% خزي هم د اوس په کورونو کې پرباني ناروغي وباندښت دي او د اقتصادي ستونزو سره لاس او گریوان دي ولې پټوله کې کلاس ورکړل شي او یو وادي کنم یو پټوله کې د افغانان چې دی یو قسم عادت شوی دی چې یو کار ته زړه نه خکوي اراده نشته دی کته په سره کراوزی او کراچۍ کې کې بيخي غشنه ترکارین په واچوي نو لاس شل روپۍ په دې ورځ غټي خو اراده نشته دی قوي زړه نظر دی په دې کې وای چې شاید ګټه پکې ونی شي نو اراده چوي چې فکر کوم د ژوند ټول ستونزې به حل شي د خلک شل روپۍ ډیر شپې 500 روپۍ نه غټي د ورځ لا سوشل خو غټي د ډوډۍ پکېږي ولې پټوله کې کې اراده ژوند ته وشي او د کار لپاره مټ راون غړي فکر کوم خزه او نر یو ځای لاس ورکړي د کور ستونزې به حل شي او لږه رواني ناروغي بروزي د ژوند دغه اقتصادي او مالی ستونزې خبره وزي
د سیو میرمن تاسو خپل ژوند کې عمل انلیدلې چې هغه په کور کې ناشته ده احتیاج موتاج پیسې نه لري حتی د موټر کرایه نه لري په خو او شو گاوند کې د سیو میرمن تالي دلې و
ولې نه دغه اوس چې تلی ما ډیره داسې میرمنو سره زه مخامخ شومه حتی بازار ته چې به کله تلم نو دغه سوالګر بېخي ډېر و بې حدو به اندازې یعنې ډېرې ځوانې ځوانې میرمنې ما ولیدلې چې یو چا ته به لاس اوږدولو د لسو یا 15 روپیو غوښتنه به کوله نو دا خپله د همدې ښکارندوی کوي چې دوی څه نه لري که څه یې درلودله هېڅوک دې ته نه اړ کېدي چې هغوی بیرون راوځي سرک ته او یو چا ته لاس ونیسي خو فکر کوم دا د ډېرې مجبورۍ څخه کېږي دوی مجبور شوي او اولاد ترې نفقه غواړي چې دوی بیرون اوزی او سرک باندې کینی بیا د چا څخه غواړي نو ډېر داس میرمن شته ده هتا ما کیسه ور سره کړی دي چې هغه هتا لس روپۍ نه لري او وای چې مونږه کله مثلا مجبور شو چیرته لاړ شو بازار ته چیرته د موټر کرایته چې بيخي وې دون سره سره نه کی اولاد مشاړي ګرمي دی روا اوبر انا غواړي وای هتا مونږ د دې توان بیان لرو چې د خپل بوتل په ورته واخ
دا ډول میرمن او تاسو څه رقم ډاډ ورکوي چې دا حالات په تیرې دلو دا اوراتون کې به بل اخر خسي چې دوی دومره ځانو ا دې اقل هغه سی ستونزې دوی ته لږ خوري نه پیدا نسی
ټول کې د ستونزې لارې وازی دانش کې تل چې دوی په کور کې کینی او زړه وخوري هر ستونزې چې دا هغه د حل لار لري که دوی چې خپل همت له لاس ور نه کړی او هغه څه چې دوی توان لري هغه څه چې دوی زده دي او هغه څه چې مثلا د دوی په لاس کې دشته امکاناتو څخه ګټه واخلي او د خپل د ژوند حداقل کې سلفي صدې نه وي بيخي غلط فسد ستونزې چې د دوی حل شي په شته امکاناتو باندې نو دا بلوي خبره وي په اوسنۍ شرایطو کې لشته امکاناتو څخه باید ګټه واخیستل شي په کور کې او حداقل دومره وکړل شي چې یو څه وکي بازار ته وړاندې کې خرڅ کې ځکه اوس خو بیرونی کارونه نشته دی یوازې همدغه پاتې دي اته ما ډیرې مېرمنې په افغانستان کې ولیدل چې واړه چورګوډي اخلي او بیا هغه لویوی او هغه به خرڅوی یعنی ته د ځان لپاره یو بزنس کړی وو هغه ویلې چې زه خپل اولاد په دې باندې ساتم نو تاسو فکر وکړئ چې هغه سره یو فکر پیدا شوی او دا کار کړي ګډیرې مېرمنې همداسې د خپل فکر لګو کاروي او په دې باندې فکر وکړي چې په کور کې څه امکانات لرم څنګه کولای شم چې د خپل مثلا یو ډوډۍ پیدا کړم د ورځې د خپل اولاد لپاره دا بلوې خبره وي یو بل مېرمن چې تاسو تخصه وکما بازار ته راغلي واغې د ماری اخیستلې نو ماتره پښتنه وکړه چې خلاص دور ډیرو ماری څکه هغه ویل چې دا کور کې د وړون جنو کالی جوړوم اپم دغه مره یو باندې ټیکی ورته ځان به اخلم به می وړو کې زوی دغه ته ورکوم او د سرک په سر کوم مثلا د ما یو نیم سل روپۍ په تلې په 200 خرچوم 500 روپۍ راته کې ګټه کیږي تاسو خپل فکر وکړئ هغه سره دا فکر پیدا شوه دی شاید هغه زر روپۍ نهایي سرمایه ولري په دغه کار مصرف کړی وي ولې د ورځې کغه 500 روپۍ مو ګټي دی تلوي خبره ده
او نارینه او ته سوای مثلا دوی کې ډیره کمه کمایم کوټه وړي کمه غم په دې سخت شرایطو کې لخپل میر منو سره په حساب نیمه کایا هغه کم قسمت ورکات میرمن دا احساس وکړي کنن مثلا ز کار نه لرم دا د سړایسته پیسې روري رکی دا به څومره خوي
تاسو خپل فکر وکړئ ډیره هغه خلک چې وظیفه درلودل کله چې هغه په کور باندې شي او دنده ونه لري او د مړل لاستکین هغه به ډیره سختي لري ځکه دا په ډیرو پیسو باندې درګدي شي وي همیشه لاس ډک وي یا بانک درلودل زړه په ټول وي که ژوند کې وستون درامستکی کی یا لدا سي اقتصادي ستون سره مخ کیږي منو بانک می پیسې شته اوس خو هغه وضعیت هم نه دی نو خپل ک میډونه چیرته لخصو سره کومه کنه کړی په دې برخه کې ا د خپل کو دوی میاشتې ما شخلي هغه ماش نه دوی 500 افغان مېرمنې تور کوي افغان مېرمنې داسې نه دي چې هغه سخت شرایط ور باندې راشي او هغه یار ورس پیسې مصرف کوي هغه ساتي د سخت ورځو لپاره نو چې فکر کوم یو ورځ شاید خپل دم دغه خاون په در باندې وخري او به تای ورکړي نو کچره دوی د خپل ماشنا یا ورځنې لس لس روپۍ ورکړي او هغه دوی وساتي هغه د غې لپاره ډیر څه کوي نو چې فکر کوم ګډ ژوند دي تنه وي چې هر څو خپل لار لړ شي ګډ ژوند دي ته وي چې مېړه باید له خرځ لاس ونیسي او له سخت شرایطو ستوي راو بسي کنه هغه نه لري نو مېړه باید ته پیسې ورکړي ځکه هغه اولاد لري، مصرف لري، ورځنی ژوند دی، ته بند یو ته پکارېږي، نو پیسې باید ورکړي. او هغه دې ته پرېنږدي چې هغه دا فکر وکړي زه نن بېدنده یم او پیسې نه لرم یا زه میړه ته محتاج یم، نو دا ګډ ژوند دی او د یو بل لاس باید ونیول شي.
ډېره زیاته مننه ښکلا جانې، ژوند دې سلامته اوسي.
مننه فرشته جانې.
لکه څنګه مو چې مخکې ویل، په ټولو کورنیو کې بیا نارینه په میرمنو باندې سختی نه کوي، دوی د کور ټوله ګټه د ښځو په واک کې ورکوي، ځکه په خبره یې پوهیږي چې په ځای مصرفوي. افغان لیکوال میرویس ځاځی د همداسې کورنیو لغړو څخه دی. هغه په پیل کې وایي اول خود د میرمنو بې دندې کول کورنیو او ټولنې ته لوی معنوي او اقتصادي زیان دی، بیا چې په کور کې هم ښځې مالي واک ونه لري پر دوی لوی ظلم دی.
خزی بی برخه کول دندې دوی ټولنې نیمه برخه خزی تشکیلوي، او بیا په تیرو شلو کلونو کې ډېری داسې کورنۍ دي چې هغوی د خپل کورنۍ سرپرست له لاسه ورکړی، نو په داسې یو حال کې د ښځې دندې نه بی برخه کول دا د بشري حقونو او انساني حقونو ته د سپکاوي وروستی حد دی او نقض دی. هغه دا چې ډېری کورنۍ په دې وروستیو کې د بېلابېلو شغلونو د لارې د خپلې کورنۍ راشوي بتاکوي او هغو ته رزق او روزي تیاروي، او د خپلو د کورنۍ د ماشومانو د خوراک، پوشاک او داسې نور ضرورتونه له دې لارې پوره کوي. خو دا چې په دوی باندې دا د کار لارې چارې ودرول شوې، دا د بشر تر ټولو لوی ضد عمل دی.
له بده مرغه داسې یو رواج وي چې هغه څوک چې ګټه لري نو پیسې د هغه په لاس کې، چې معمولا همیشه نارینه و سره وي. په داسې یو کورنۍ کې یو میرمن چې پیسو ته ضرورت لري او په کور کې هغه پلاری هغه وروري که هغه میړه یې نه ورته ورکوي، کنه دا څومره یو بد وضعیت ده، څومره منفي اثر کوي په یوې ښځې باندې چې د باندې په ټولنه کې حاکم نظام نه پرېږدي چې کار وکړه، په کور کې د کور نارینه د دې ضرورت نه پوره کوي، کوم څه چې اړین دي هغه نه ورته اخلي، پیسې نه ورکوي، دا څومره یو منفي تاثیر لري.
ګورې کله چې په کورنیو کې د میرمنو صلاحیتونه اخیستل کېږي او هغې په داسې یو نظر کتل کېږي چې ګواکې دا په کور کې یوازې د دې لپاره اوسي چې خدمت وکړي، د کور کارونه ترسره کړي، او هیڅ ډول صلاحیت د کور په پرېکړو کې یا په مصارفو کې نه لري، او د دې تر څنګ هغونه د کار مسؤلیت پرې اخیستل کېږي، دا پخپله ذات کې د ذهني تشویشونه رامنځته کوي، او دا ذهني تشویشونه بیا په ټوله کې یوه مېرمنه چندې ته کوي. یعنی په دې معنا چې هغه فکرونه او تشویشونه له دې سره مل وي، بیا دا یوه ډېره لویه اغیزه د دې د کورنۍ د اولادونو په تربیت پرېوځي، چې دا نه یوازې نه شي کولی چې تاسو ورسېږي، بلکې د خپلو اولادونو د کورنۍ تربیه او په سمه توګه هغوی لویول پرې پاتې کېږي. دا په دې معنا ده چې په ټوله نړۍ کې تر ډېره حده د کورنۍ د ماشومانو مسؤلیتونه مور ته راګرځي او مېرمنه یې مسؤلیت لري. نو په لحاظه که چیرې یوه مېرمن له ذهني اړخه او بیا له جسمي اړخه آرامه نه وي، هوساینه کې نه وي، نو نشي کولی چې د کورنۍ چارو ته او د خپلو ماشومانو تربیې ته وخت ولري او په سمه توګه خپل مسؤلیت ترسره کړي.
اوس راځو دې ته، ولې یو شمېر نارینه ټول صلاحیت خپل اخلي، د پیسو صلاحیت، د کور صلاحیت، او میرمنه دومره حق نه لري چې په خپل سر حتی ډاکټر ته لاړ شي او پیسې را واخلي مصرفي کړي؟
دوی په حقیقت کې لسنه ډاریږي، اولې دوی نشي کولی چې صلاحیت میرمن ته ورکړي، حال دا چې هغوی په ډېرو پرېکړو کې په ډېرو مسایلو کې ډېرې ښې مشورې ورکوي، د ژوند شریکې وي. دا چې دوی صلاحیت نه ورکوي، دوی یا له دې لاریږي چې د ټولنې لحایقو نه دوی باوسي او قرار وسي، تر دې چې په راتلونکي کې هغه کسان البته په ټوله کې ټولنه ول هغه کسان چې فکر کوي داسې ځینې کړنې یا د دوی فکر وي چې باید له هغې ښځه محرومه وي، او دوی چې هر هغه څه وغواړي، هر هغه خبره چې وغواړي وي کي او عملي شي. نو زه فکر کوم یو لامل به دا وي چې دوی له هغه آګاهۍ نه لرې وساتل شي په ټولنه کې چې څه تیریږي، له هغو نه په تیارو کې وساتل شي، او همداسې معبرانه او
مونږ
تاسو سره لدې چې لکوره بهر دند لرو په وی کورنۍ پوری تړلې یاستو، نو تبان کولې سو خپل کورنۍ هم دی بیلګې په توګه یاد کو. تاسو په کور کې دا موضوع څنګه ده؟ تر کومې اندازې پورې خځې دې حق لري چې دوی لوغو پیسو نه چې نارینه ګټلې مصرف کړي؟
ډېره مننه. د کومه ځایه چې زما یادېږي زموږ کورنۍ کې له ماشومتوبه بیا تر دې چې زه خپله په دندې شوم، ټولې پیسې به د میاشتې په اخره نیټه کې شلار به مې مور ته ورسپارلې، لکه د کور د خزانه دارې په توګه پیسې به د هغې سره وې. کور کې ټولو مصارف ته به پیسې هغې ورکولې، حتی پلار به مې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې. زه چې بیا کله را لوی شوم به دندې وګمارل شوم او تنخواه مې درلودله، ما به م حتی پیسې مور ته سپارلې، بیا به هغې د کور په هر اړخ کې چې به ضرورت کېده. خو مشوره به کېدله، دا خو یو معمول خبره ده، طبیعي خبره ده چې ورځنی مصارف کې هغه ټول د مور پورې تړلي ول او هغې به پیسې ورکولې. د کور خزاندار هغه وه. زمونږ په کور کې ماشومان به د ښوونځي او د کالیو اخیستل دا به اکثرا چې کتاب وخت نه درلود مور به کول، یا څوک روغتون ته به چې اړ کېدل چې باید روغتون ته یوړل شي نو مور به ورسره تلله، صلاحیت یې درلوده تر ډېر.
درند دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان بیا وخت ورسېدل، دینجونو پاک لای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته ځکونکو پر مخ د خوانځیو دروازې بندې کړې. خځې له کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، ایجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګېده، پوهنتونونو ته د نجونو تک هم تر بل امر پورې وځنډاوه، چې دې کړنې د زرګونو افغان نجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. په وروستي امر کې طالبانو له شپېتو زرو څخه زیاتې آرایشګري میرمنې په کور کې نیولې. د دې ښځو په وینا اکثر ته د کورنۍ نفقه ورلغاړې ده. افغان ښځې وایي کچېرې میرمنو باندې د کار کولو ټولې لارې بندې شي او نارینه هم د دوی مالي ملاتړ ونه کړي، ښځو ته روحي او رواني او کورنیو ته ګڼې اقتصادي ستونزې پیدا کیږي. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واټساپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
آزادی ملما، سلامونه او ښه چارې. نوریاس نوریم د آزادی ملما مونن داسې یو څوک دی چې کلی راوتلی، ښار کې لوی شوی، ځان په خپل رسولی او په ژورنالیزم او نړیوالو اړیکو کې تر ماسټری پورې لوړې زده کړې کړې دي. کابل ته نږدې په یو داسې ولایت کې د لومړي ځل لپاره د یو پوهنتون په جوړولو کې مهمه ونډه اخیستې او د هغه یو له نوښتګرو څخه دی چې د افغانستان په کچه ډیر لوستي کسان او کادرونه لري، خو له پوهنتون څخه بې برخې وو. لیکوال او ژورنالیست او د شخړو د مدیریت کولو کارپو قریب الرحمن شهاب مو میلمه دی. شهاب صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. په پیل کې اوریدونکو ته ځان ور پیژنې، چیرته پیدا شوی یاست، زده کړې مو چیرې کړې دي او څه دندې مو تر سره کړې دي؟
جناب نوري صاحب، په سر کې تاسو ته او د آزادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د 1993 کال په فبروري میاشت کې په وردګو ولایت کې د سید آباد ولسوالۍ په مملو کلی کې زیږیدلی یم. لومړنۍ زده کړې مې هم امغلته د خپل کلی په ښوونځي کې پیل کړي دي، او له هغې وروسته بیا ثانوي زده کړې مې په کابل کې بشپړې کړي دي تر 12 ټولګي پورې، او له 12 ټولګي وروسته بیا د ژورنالیزم پانځای مې لوستی، او بیا مې په همدغه رشته کې زما علاقه له لومړي سره هم د ښوونځي له اوم اتم ټولګي څخه مې علاقه له ژورنالیزم سره وه، او د ژورنالیزم پانځای مې په کابل کې په یو شخصي پانتون کې ولوست، او تر هغې وروسته مې بیا تر ماسترۍ کچې پورې په کابل کې زده کړې وکړې، او په مختلفو نهادونو کې مو بیا کار پیل کړ، هم د پانتون له دورې څخه او تر ننه پورې هم په همدغه کارونو دیشانو کې اخته یو.
دغه لومړنی ښوونځی چې تاسو په میدان وردګو کې پا خپل کلی کې زده کړې کړې دي اوس هم فعال دی او څه وشول چې کابل ته راغلی په خپله راغلی او که کورنۍ مو کډه وکړه کابل ته؟
تر شپږم ټولګي زده کړې مې په خپل کلی ته نږدې یو ښوونځی و چې اوس د خالد بن ولید په نوم یادیږي. هغه وخت کې هم نوم لجنة الدعوة الإسلامية و بیا وروسته بدل شو خالد بن ولید علی لیسې ته. هغه لیسه اوس هم فعاله ده او په وردګو کې یوه له مشهورو لیسو څخه ده چې ښه کیفیت یې درلوده، ښه استادان یې درلودل. تر شپږم ټولګي پورې مې هلته زده کړې وکړې، بیا مو کورنۍ را کډه شوه کابل ته او بیا مې منځنۍ زده کړې او ثانوي زده کړې په کابل کې کړې دي.
ډېر ښه. دغه تغییر چې راغی چې تاسو له وردګونه کابل ته را کډه شولی، څه احساس مو وکړ؟ نوی فرهنګ، نوی کلتور، نوی ښار، ښاري ژوند سره؟
تاسو ته بهتره معلومیږي چې په افغانستان کې یو مشکل چې هغه حتی له څو لسیزو راهیسې شته او یا له پیړیو راهیسې شته، هغه د کلیو او ښارونو ترمنځ واټن دی. او دغه واټن ډیر محسوس دی، یعنی که په کلي کې یو سړی اوسیږي او یو په ښار کې اوسیږي، د دوی ترمنځ د ژوند په ټولو چارو کې یو تفاوت موجود دی. هغه تفاوت د محیط له لحاظه، هغه تفاوت د امکاناتو له لحاظه، د اسانتیاو له لحاظه دا موجود دی. نو کله چې زه هم په هغه کوچني سیند وردګو څخه راغلم، چې موږ په یو داسې کلي کې اوسېدو چې ډېرو امکاناتو ته لاسرسی موجود نه و، یو ابتدایي ژوند و هلته، او د خلکو ژوند ټول په کرنه باندې متکی و. موږ هم له همداسې یو کورنۍ څخه و، ولې زما پلار او زموږ کورنۍ په دې سیمه کې یوه علمي کورنۍ ده، یعنی یو له هغو کورنیو څخه چې ټول یې غړي یې تعلیم یافته دي په اصطلاح باندې، یا زده کړې کړې دي، نو هغه زموږ کورنۍ ده. نو په دغه اساس باندې زموږ د کورنۍ مشرانو تصمیم ونیوه چې د ماشومانو د زده کړو لپاره او د دوی د ښې ودې لپاره موږ ځو کابل ته. او بیا مې پلار هم هلته دنده درلوده، نو په دغه اساس باندې کابل ته راغلو. او په کابل کې تفاوت ډیر محسوس و، نو دلته امکانات زیات و، نوی ښار و، نوی ژوند و. خو زما لپاره یو مشکل چې په هغه وخت کې و، د ژبې مسله وه، چې یوازې په پښتو ژبه هغه وخت خبرې
کولې.
دري ژبه په کابل کې په ښوونځیو کې معمول وه، او زه په همداسې یو ښوونځي کې وم چې ژبه یې دري وه، او زما مورنۍ ژبه پښتو. هلته موږ د تدریسي ژبې په توګه یو مضمون مو درلوده، ولې ټوله ژبه نه وه. دغه به موږ ته ډېر سخت و په هغه وخت کې، ولې دا ټوله موده دریو نه تر څلورو میاشتو و، بیا هر څه عادي حالت ته راغلل.
د ژبو تاسو یادونه وکړله، هغه څوک چې واقعا له هغو ځایونو له لرې پرتو سیمونه چې هلته یوازې په یوه ژبه باندې تدریس کېده، یعنی پښتو ژبه باندې راغلي، کابل ته دفتن له یوې بلې نوې ژبې سره، دا هم یو ګمانم چې یو چیلنج و، یو لویه ننګونه وه. کراشو دې ته چې تاسو ویلې ژورنالیزم په کومه برخه کې مو تاسو په اصطلاح هغه مسلک زده کړي کړي دي؟ ژورنالیزم خو یو لوی پراخ مبحث ده.
دقیقا جناب نوري صاحب، په افغانستان کې د جمهوري نظام پر مهال باندې ژورنالیزم یو له هغو څانګو چې ډېره زیاته وده یې وکړه، او په دې برخه کې ډېرو ځوانانو او نویو ځوانانو علاقه لرله. او زه هم یو له دې ډلې وم چې د ښوونځي له وم ټولګي نه به ما په ښوونځي کې هغه د ښوونځي د خپل ټولګي مسؤلیت درلود، او هغه د شاګردانو په منځ کې هغه د سټیج سر ته تلل او یو شعر ویل یا یو خبره کول یا د خپل ټولګي استازیتوب کول، دغه مسایل به مې له وم ټولګي نه کول. بیا همدغسې کرار کرار کله چې زه دولسم ټولګي ته ورسېدم، نو ما هلته په کابل کې یوه محلي راډیو جوړه شوې وه، د ګربت په نوم راډیو وه، نو ګربت راډیو ټلویزیون شبکه وه. نو په هغې کې مې دنده پیل کړله. هغلته مې په لومړی سر کې کوچنۍ خپرونې درلودې، بیا قرار قرار راغلم د خبرونو او نورو برخو ته. بیا مې دا رشته خپله چې په پوهنتون کې انتخابوله، دوه رشتې موجودې وې، یو راډیو ټلویزیون و او یو هم د مطبوعاتو یا چاپي مسایلو برخه وه، یا ورځپاڼې، اونیزې، مجلې و، دغه مسایل وو. ما د راډیو ټلویزیون برخه انتخاب کړه، ځکه هغه وخت کېدای شي سړی ووایي چې کم تصمیم ما نیولی، که زه په اوسني حالت کې وای ښایي تصمیم مې بیا بدل وای. نو بیا ما د راډیو ټلویزیون برخه
ولوسته.
زه نن هم ژورنالیزم ته په یو داسې سترګه ګورم، ښایي دا نظر مې سم نه وي، لیکن زه وایم چې ژورنالیزم یو ښه پوانځای دی ولې تر ډیره اړه لري دا هنر برخې ته. ژورنالیزم که یو څوک د تحقیق ښه هنر ولري چې هغه په هره برخه کې کولی شي، کیدای شي چې هغه یې ژورنالیزم په برخه کې استفاده کړي، یا مثلا که یو څوک ښه غږ ولري یا د ښه خبرونو لوستلو د مرکو کولو یا د ورته نورو مسایلو ښه هنر ولري، دی کولی شي چې په دې فیلډ کې کار وکړي. زه له خپل نظره نن ژورنالیزم ته د یو ډیر ژور اکاډمیک لیدلوري نه ګورم، ځکه زموږ په ټولنه کې دغه شی په دې شکل باندې چې اړینه وه وده یې ونه کړه. اوس که زه د لویدیځې نړۍ ژورنالیزم له افغانستان سره پرتله کوم، دا اصلا د پرتلې وړ نه دی. دلته ژورنالیزم په اکاډمیکه بڼه تدریسېږي او ډیر مشخص موضوعات لري، مشخصې څانګې لري. موږ په افغانستان
فکر نه کوئ، شهاب صاحب فکر نه کوئ چې دغه د ژورنالیزم په برخه کې، یعنی په ټوله د مطبوعاتو او د رسنیو په برخه کې دغه مزل چې پیل شوی و په تېر جمهوري نظام کې او ډیر مخ په وده روان و، یعنی د سیمې په کچه باندې کیدای شي سړی ووایي چې زموږ او تاسو هغه د بیان ازادي یا د مطبوعاتو د رسنیو ازادي تقریبا د سیمې په کچه بې ساري وه. دغه چې تاسو اوس وایي، آیا فکر کوئ چې دغه ټول پرمختګونه په ټپه ورېدل یا تقریبا هغه څه شی چې په دې برخه کې ترلاسه شوي و د سیاسي بدلون سره هغه ټول له منځه ولاړل او دغه مایوسي دغه درکه تاسو ته رسېدلې؟
زه فکر کوم نه، د دې ریښه له یو بل څه سره تړلې. له شک پرته چې موږ په تېرو شلو کلونو کې چې جمهوریت دوران و او بیا اوس درې کاله د طالبانو حکومت دی، د بیان د ازادۍ په برخه کې افغانستان په خپله سیمه کې ښه پرمختګ درلود او ښه شعانې هم تولیدولی شوی. مثلا که تاسو د افغانستان د رسنیو بکګراوند وګورئ، د ازادۍ له پلوه، د کیفیت له پلوه، د سیمې تر ډېرو هېوادونو ښې وې. لیکن زما د مایوسۍ مسله د افغانستان له دغه میتود سره ده، او هغه څه چې په پوهنتون کې په د ژورنالیزم په پوهنځي کې تدریسېږي، زه فکر کوم هغه د ژورنالیزم د زده کړې لپاره ډېر لږ دي، او دا په خپله هغه مسؤلین هم درک کوي، د جمهوریت په وخت کې هم درک کوي او ښایي اوس یې هم درک کړي. زموږ په هېواد کې ټول ژورنالیزم یوازې دا دی چې یو سړی راشي په ټلویزیون باندې خبرونه ولولي یا په راډیو کې ولولي یا یو اخبار کې یو مقاله ولیکي، تر دغه ځای پورې منحصر شوی دی. موږ ژورنالیزم داسې ونه ویشه چې په مختلفو برخو باندې هغه ځانګړې برخې چې ورته وایو، مثلا ښه د طب ژورنالیزم او څنګه دی د حقوقو ژورنالیزم او څنګه دی. که په لویدیځه نړۍ کې موږ وګورو، یا مثلا هغه اکاډمیکو پوهنتونونو ته وګورو، لویدیځه نړۍ به هم په یو خواته پرېږدو، دلته هره برخه خپل متخصصین لري او خپل متخصص ژورنالیستان لري. ولې زموږ په هېواد کې همدغه دوه رشتې دي، راډیو ټلویزیون دی او مطبوعات دي، دا به په هره برخه کې کار کوي، دا به حقوق هم کوي، دا به طبي ژورنالیست هم وي، دا به قضایي ژورنالیست هم وي، دا به د هوا د حالاتو ژورنالیست هم وي، دا به سیاسي چارو ژورنالیست هم وي.
مسلکي شوی نه دي، یا هر څه چې ډېر جزئیاتو کې سړی لاړ شي هلته زده کړې وکړي. په هر صورت کراشو دې ته چې ژورنالیزم مو چې ولس وروسته مو کار مو هم وکړه پکې د فاکولټینو چې فارغ شولی.
دقیقا کله چې زه ما په مخکې یادونه وکړه، زه دولسم ټولګي کې وم غالبا چې ما په هماغه ګربت راډیو ټلویزیون کې کار پیل کړ. تقریبا دوه کاله شاوخوا موده مې په غیر راډیو ټلویزیون کې کار وکړ. بیا مې قرار قرار له نړیوالو رسنیو سره اړیکې پیدا کړې. له نړیوالو رسنیو سره به ما د فکسر او پتوګاولو کې کار کولو، ځینې رسنۍ په هغې وخت کې 2014 کې. بیا د هغې نه وروسته قرار قرار زه د فریلانسر رول ته هم راغلم. ما به ځینو لویو رسنیو سره، لویو لویدیځو رسنیو سره ما مرسته کوله، کومک مې کوه. مثلا په هغې کې تاسو د وال سټریټ ژورنال یادونه زه کولی شم چې ما د هغوی د همکارانو سره هلته همکاري درلوده په افغانستان کې، یا د ایم آی سی ټي په نوم یو جرمني نهاد و، د هغوی سره ما تقریبا 4-5 کاله د ژورنالیزم فیلډ کې کار وکړ. بیا هغوی یو مجله درلوده په هغې وخت کې چې افغانستان ټوډی په نوم باندې وه. په دې فیلډ کې مې بیا ډېر کار وکړ، مختلفو محلي رسنیو سره او همداراز له نړیوالو رسنیو سره، ځکه دا زما فیلډ و او زما علاقه وه. او له شک پرته زه که نن کومه خبره کوم، دا د ژورنالیزم برکت دی. دا چې زه اوس بل فکر لرم ښایي دا دا زما د نن ورځې فکر یي، ولې څه چې زه نن یم دا هم د ژورنالیزم له برکته دی.
د شخړو تاسو ویلې د شخړو دغه سوژه تاسو له کومه ځایه راغله ده، او د شخړو په ارتباط باندې چې کله موږ خبرې کوو معمولا لویې شخړې دي، په کور دننه شخړې دي، د یوې سیمې په کچه باندې شخړې دي، ستاسو هدف د افغانستان په ټوله کې په څه ډول باندې کېدی شي افغانستان د امن او سولې کور شي؟
زما هدف دقیقا همدا دی جناب نوري صاحب. شخړې خو یو ډېر لوی بحث دی، کانفلیکټ دومره غټې څانګې لري چې هغه په دومره اسانۍ او په یو کتاب کې نشي بیانېدلی. چون کله چې ما ماستری بشپړه کړله هغه په نړیوالو اړیکو کې وه، او په نړیوالو اړیکو کې ما د شخړو مدیریت له ډیپلوماټیکو لارو یا په ډیپلوماټیکه بڼه د شخړو حل ولوست. په ماسترۍ سپیشلایزیشن مې همدغه رشته وه. نو بیا د هغې نه قرار قرار دا راته ذهن په کې ګرځېدل چې ښه ده د افغانستان دغه سیاسي بحران او له سیاسي بحران زیږېدلې شخړې دغه څه ډول مدیریت کېدلی شي. په دې برخه کې ځینې کتابونه شته، ما په خپل دغه کتاب کې هم د ماخص په توګه ډېرو شیانو یادونه کړې، ولې داسې یوه مجموعه چې زموږ د ټولنې هغه اساسي ستونزې په تحقیق ور باندې وکي ویښیي چې ښه له کوم ځای نه دا را پیدا کېږي چې بیا دغه شخړې راځي سیاسي سټیج ته، او په سیاسي سټیج کې بیا د مدیریت ظرفیت نه وي. اوس موږ ډېر زیات وخت فرصتونه له دې عمله له لاسه ورکړي دي د افغانستان د شخړې د پای ته رسولو لپاره، چې زموږ په سیاسي قشر کې د شخړو د مدیریت دغه قوت او دغه سیاسي درایت نه و موجود.
جالبه ده شهاب صاحب، اوس تاسو څه ډول ګورئ د افغانستان اوسنی وضعیت؟ له شخړو راوتلی یو هیواد دی، نسبي سوله امن پکې ټینګ شوی دی، هغه چې ورته وایي پوست وار هیواد په توګه ورته کتل کېدی شي.
موږ د کانفلیکټ د په برخه کې یو کانفلیکټ حالت دی، یو پوست کانفلیکټ دی. زه فکر کوم چې په افغانستان کې اوسنی امن او ثبات دا یو سستینبل یا پایداره ثبات نه دی. یا که موږ د سولې په لحاظ تعریف ورته کوو، موږ د مثبتې او منفي سولې عنوانونه لرو. مثبته سوله هغه ده چې جګړه ودرېږي، او د جګړې تر څنګ نور هغه عوامل چې د انسانانو ژوند ګواښي هغه هم له منځه لاړ شي، چې هغه فقر دی، هغه صحي خدماتو ته لاسرسی دی، هغه د تعلیم کیفیت دی، هغه د ټولنې وده ده، هغه له نړۍ سره روابط دي، هغه د یو هیواد د پرمختګ نور فکتورونه دی. دا د مثبتې سولې یو تعریف دی په لنډو کې کوو. منفي سوله هغه ده چې جګړه ودرېږي، ولې داسې نور عوامل یي په ټولنه کې چې هغه د ټولنې اقشار ګواښي. مثلا د افغانستان څومره نفوس خو صحي خدماتو ته لاسرسی لري، د افغانستان څومره میندې د زیږون پر مهال باندې کولی شي چې په وخت باندې خدمات ترلاسه کړي، آیا دا تر جګړې بیه لوړه ده که ټیټه ده؟ څومره خلک لوږه وژني، څومره خلک خوارځواکي وژني، څومره خلک ګواښي حداقل. نو دغه هغه تعریف یي. زه فکر کوم چې موږ اوس یو ثبات لرو، دا یو مرحله ده چې جنګ پکې ده ریدلای، جګړه پای ته رسیدلې، جګړه ختمه شوې، ولې د پوست کانفلیکټ کوم لارې چارې چې موجودې دي او په نړۍ کې مشهورې دي، هغه فکر کوم چې موږ تر اوسه په هغې لارو باندې نه یو روان. که موږ دغه د دنیا د سولې ځینې تړونونه یادونه کوو چې مثلا ښه هغلته څه وشول په هېوادونو کې چې تړونونه وشول افغانستان کې، سره له دې چې د سولې کوم تړون دی بین الافغاني ډلو ترمنځ موجود نه دی، ولې د طالبانو او امریکا ترمنځ تړون شته. نو هغه څه چې دې هېوادونو کړي موږ یې نه تعقیبوو. نو په دغه اساس زه وایم چې موږ ته یو چانس په لاس راغلی افغانستان کې، اوس جګړه درېدلې. اساسي خبر دا ده چې جګړه درېدلې. د جګړې د درېدو نه وروسته چې کوم څه پکار دي، هغه لږ سری کار یي، هغه یو مشترک کار یي د ټولنې د ټولو اقشارو ترمنځ، چې په هغې کې صحیح ده چې ټول خلک به 100% موافقت نشته، ولې اکثریت موافقت شته. هغه څه چې اړینه ده تر اوسه فکر کوم چې نه دي تعقیب شوي، خو هیله لرم چې له دغه فرصت څخه لا زیاته ښه ګټه واخیستل شي، او هغه میتودونه چې نورې نړۍ کاپي کړي دي، زه فقط دغه د سولې او د پرمختګ برخه یادوم. دا صحیح ده چې افغانستان خپل کلتور لري، خپل دین او مذهب لري، هغه جلا برخه ده، په هغې باندې باید ټول افغانان ودرېږي، او په دې باندې ټول افغانان عقیده لري، ولې ځینې نور شیان باید کاپي کړو او هغه باید له نړۍ زده کړو. شمالي آیرلینډ څه وکړل، د کولمبیا د سولې تړون کې څه وشول، کول دغه نورسته کله چې فارک ډلې او د کولمبیا د هغه وخت د واکمن ترمن سول او شو هغه څنګه یو سبات مرحله ته ورسیدل. آیا موږ هغه کاپی کول شو شمالي ایلند د ګډ فرایډي اګریمنت چې کوم وو آیا موږ دغه مطابق نور وړاندې تللی شو او کنه؟ دغه مسایل د جناب نوري صاحب چې هغه باید مد نظر ونیول شي تاسو موږ د یو بات افغانستان ادا وکړو.
تاسو په خپل خبرو کې مخکې وویل چې موږ د شخړو د مدیریت هغه وړتیاوې په افغانستان کې نشته ده. اوس مو د فرصتونو یو مسله یاده کړله. په تیرو شلو کلونو کې چې کله پخوانی جمهوري نظام حاکم و په افغانستان کې هم ډېر فرصتونه وو، هغه فرصتونه له لاسه ووتل. اوس هم دغه یو فرصت رامنځته شوی دی، ولې دغه فرصتونو نه استفاده نشي کیدلی د افغانستان په ګټه، د افغانستان د سوکالۍ، د افغانستان د ښیرازي، د ښې راتلونکي لپاره؟
ملت جوړونه کې ځینې اساسي فکتورونه دي چې هغه د وخت او زمان په تیریدو سره په یو ټولنه کې ځای پیدا کوي او ځای نیسي. موږ له بده مرغه چې 2-3 کاله په جګړه کې یو او جګړه کې وو، اوس خو جنگ درېدلی دی، دغه زموږ د ټولنې په ټولو اقشارو باندې منفي تاثیر غوړولی، منفي سیوری غوړولی. هغه سیاسي قشر هم دی، سیاسي قشر فکر کوي د افغانستان چې کله یو څوک په واکې هغه ته ټول شی سم ښکاري. ما یو وخت کې د ولسمشر، د پخواني ولسمشر حامد کرزي سره مجلس درلود، نو ما ځینې پوښتنه ترې وکړې چې که مثلا تاسو اوس خپل فکر مقایسه کوئ د هغه وخت د ولسمشرۍ سره، نو څه تفاوت پکې شته؟ د ښاغلي کرزي نظر دا و چې ښایي ډېر څه په بل ډول وایي. یعنی مانا دا چې ده ته هغه وخت هغسې یو فکر او درک نه کېده لکه څنګه چې په ټولنه کې حقایق وو. او دغه مشکل په افغانستان کې شته، څوک چې واک ته ورسېږي هغوی بیا له ټولنې سره فاصله پیدا کوي، فکر کوي چې هغه څه چې دوی اوري او څه چې دوی ته راپور را رسیږي هغه ټول سم دي او د دوی ټول ستراتیژۍ او پالیسۍ او افکار سم دي. د مطلق سم ادعا څوک نشي کولی. هر انسان نیمګړتیاوې لري، هر انسان مثبت ټکي هم لري. او فکر کوم چې د جمهوریت تېروتنه هم همدغه وه چې دوی فکر کولو چې د سولې په برخه کې هم دوی په حقه دي، د اقتصادي ودې په برخه کې هم دوی په حقه دي، او هر څه چې دوی وایي هغه باید اوله خبروي. اوس هم دغه مشکل ما ته همداسې ښکاري، ځکه دغه مسایل چې ځینې راوځي رسنیو ته یا بیانېږي، دا د ولس او حاکم ترمنځ فاصله ایجادوي. او کله چې دا فاصله ایجاد شي، بیا که مقابله ډله هم بیا کوم وخت واک ته رسیږي، هغه عین برخورد کوي له ملت سره، نو دا فاصله باید له منځه ولاړه شي. د ولس او حاکم ترمنځ باید ورته نه وي، او هر هغه منفي نظر چې د منفي نظر په سترګه ورته کتل کېږي، حداقل باید یواری واورېدل شي چې ښه د دې هدف څه دی، موخه یې څه ده، آیا دا رښتیا دي او که دروغ دي. د مطلق اطلاق کول او ډېر زر په یو مسله باندې پرېکړه کول، دا یو ستونزه ده چې موږ افغانان ټول یې لرو له بده مرغه.
شهاب صاحب، ډېر سیاسي نشي کراشو، تاسو د وردګ پوهنتون په ایجاد کې هم یو رول لوبولی، هڅه مو کړې وه چې باید په وردګ ولایت کې یو پوهنتون ایجاد شي، که په دې ارتباط راته ووایي چې له کوم ځای مو پیل کړه؟
یو هغه څه چې زه همیشه په خپل ژوند کې پرې خوشحاله کېږم، هغه په همدغه سکتور کې کار دی چې حداقل یو چا ته د زده کړو زمینه برابره شي. موږ په غالبا 2013 که 2014 کال و، دا مې دقیق نه دی په یاد، یو د ځوانانو یوه ډله وو، دا راټول شو زموږ په کور کې په کابل کې. دوی یو غرمنۍ ته ما رابللي وو. موږ غوښتل چې د خبریالانو د یووالي یو شی رامنځته کړو، چې هغه وخت بیا کابل پریس کلب بیا دویم شی وو چې موږ جوړ کړل. دا خلک اکثره په دې ورځ باندې د وردګو ولایت نه راغلي وو، دا ځوانان. نو بیا د ځوانانو خپله یو پیشنهاد وکړ چې ګورې، موږ تاسو دغلته یو پوهنتون ته ضرورت لرو، چا یې مخکې هم غوښتنه کړې وه، دغه پوهنتون باید جوړ شي. دا ولایت خلک ډېر تیت لر لر ولایتونو ته ځي او په ولایتونو کې مشکلات لري، که دلته یو پوهنتون موجود وي، هغه به هم نه یوازې د ولایت محصلینو ته بلکې د نورو ولایتونو محصلینو لپاره به هم یو چانس وي. او هر ولایت یو پوهنتون لري، په وردګو کې تر اوسه پانتون نشته دی نو په دغه اساس بیا دغه فکر ایجاد سو کله چې دا فکر ایجاد سو موږ دغه د ځوانانو ډله ولاړلو د لوړو زده کړو وزارت سره مو وکتل په هغې وخت کې د پارلمان کوم استازي د وردګو چې وو د هر یوه کورونو ته په جلا جلا ډول په ځلونو ځلونو ورغلي یو او دا وکیل صاحبان ټول شاهدان دي په دې پروسه کې نه یوازې زه بلکې څو نور ملګري چې د اولینو ملګرو نه وو دا پروسه هم پیل کړه له دې وروسته لوړ زده کړو وزارت پانتون ومانه چې دلته به یو پانتون ایجادیږي ولې پانتون لپاره ځمکه په کار وه ځای په کار وو هلته د ټوپ دښته کې د میدان ښار نه چې کله سړی تیریږي بیا بادام ډاګ راځي د بادام ډاګ نه وروسته د ټوپ دښته رارسیږي ټوپ دښته داسې یو ځای و چې هغلته دولتي مځکې موجودې وې نو موږ دا پیشنهاد کړ چې دغه بهترین ځای دی بیا د لوړو زده کړو وزارت یو پلاوی د وردګو ولایت استازي په ولسي جرګه کې دوی ولاړل هلته د پانتون د بنسټ ډبره کېښودله په یوه شاړه دښته کې نو بیا د لوړو زده کړو وزارت کافي بودیجه نه لرله چې اوس دلته په ودانۍ جوړ کړي یا 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 کار وکړي ځوانانو همدغه ګروپ چې په مجموع کې تقریبا بیا اخر کې تر 1500 کسانو پورې ورسېدلو بیا وروسته دا شمېر نور هم ډېر شه موږ یو بل ابتکار وکړ هغه دا وسې له سوداګرو څخه البته یوازې د همدغه ولایت له سوداګرو څخه موږ د پسپنې غوښتنه وکړه د مرستې او کومک غوښتنه وکړه او دا یو ډېر کامیابه هڅه وه په 2018 یا 2019 کې غالبا موږ په کانتینینټال هوټل کې یو کوچنۍ غونډه جوړه کړه د چایو په هغې کې موږ د وردګو پانتون ته تر $1,500,000 په یوه غونډه کې پسپنه راټوله کړله او سوداګرو هغه راکړلې په هغې کې مثلا یو څوک دی اوس مړ شوی دی وفات شوی دی جاوید اندیش نومې د کاروان پانتون مشر هغوی $50,000 شاوخوا مرسته وکړله حاجي خان وردک د ولسي جرګې غړی و شاوخوا $50,000 هغه هملته نخت په غونډه کې وسپارل ډاکټر صاحب عبیدالله کلیمزي همدغسې هغوی هم څه مرسته وکړله خو دې ته ورته ځینې سوداګرو نور مرسته وکړه بیا په هماغو پیسو باندې موږ شخصي ودانۍ جوړه کړله د پانتون ته او قرار قرار پانځي منظور شول پانتون ته رئیس پیدا شو استاد عنایت رحمان معیار د پانتون استاد عبدالرحمن عثماني چې اوس به هم کابل پانتون کې استاد دی دا د پانتون لومړنی رئیس وټاکل شو
لومړی ځل چې دا پانتون په وردګو کې تاسیس شو
دا لومړی ځل وو د وردګو په ټول تاریخ کې چې په دغه ولایت کې یو پانتون ایجاد شو او هغه یو دولتي پانتون و او بیا د ټول ولایت لپاره هغه کدی ولسوالۍ وې کدی میدان ښار و د دې محصلین هلته جذب شول او د ټول افغانستان محصلین
کومې څنګه پکې لومړی ځل فعال شوې
په لومړی کې د کرنې پوهنځای و چې اولین محصلین یې درلودل بیا د ښوونې او روزنې پوهنځای هم ور زیات شو نو اوس فکر کوم چې څلور پوهنځي هم ورته زیات شوي دي خو اوس چون دا پوهنتون موږ سره نو ډېر په اړیکه نه ورسره لرو ولې
خبر نه اخلي
فکر کوم دا اړیکه یو څه جناب نوري صاحب ستونزمنه شوي ده ستونزمنه په دې معنی چې ما مخکې یو خبره وکړه چې موږ هر څوک وخت رسېږو بیا فکر کوو چې موږ هر څه کوو هغه سم دي موږ دغه پوهنتون ته کتابونه چنده کړل
خو خبره ده وایي چې څوک چې نیالګۍ کینوي نو اوبه باید ورته ورکړي ځکه چې هغه نیالګۍ باید غټ شي دغه نیالګۍ تاسو کینولای دی
موږ نیالګۍ کینولو نیالګۍ هم غټ کړ نیالګي میوه وکړه او اوس یې د میوې وخت دی میوه نور خلک خوري دا زموږ لپاره ویاړ شی
شهاب صاحب په ژوند کې داسې خوږه خاطره راته ووایه خاطرې به ډېرې
دي ترخه خاطره نه پوښتئ نوري صاحب
هغه به هم پوښتنه وکړو دغه خوږې نه به شروع کړو
د افغانانو په ژوند کې خو د هر چا په ژوند کې خوږې او ترخې خاطرې ډېرې زیاتې نو زه به هم داسې وایم دغه څه چې یو انسان له خپل ژوند نه خوښي راځي او هر هغه څه چې ترلاسه کړي هغه په خپلو مټو وي نه یې د چا مرسته پکې اخیستي نه یې په چا غږ کړی نه یې د قومندان زوی نه د یو چنګسالار زوی او په خپله یو څه کوي ترسره کوي او خلکو ته د خدمت چوګه ګرځي دا فکر کوم ډېر د خوښۍ ځای دی زه اوس هم د افغانستان ټولنه کې یا په جرمني کې د افغانانو سره په ډېرو برخو کې مرسته کوم او پرته له دې کوم امتیاز واخلم پرته له دې کوم څوک ماته یا معاش راکړي یا یو مسؤلیت مې زه دا مرسته کوم کله چې زه له یو اړ سری سره مرسته کوم دا زما لپاره خوږه خاطره یې همیشه او زه ورباندې خوشحاله کېږم او ډېر د خوښۍ احساس کوم
او ترخه خاطره لري
ترخې خاطرې خو نو ډېرې دي نوري صاحب خو ترخې به ترخې پرېږدو همدغه څه ښې دي
تاسو به د جرمني ګمانم چې له دغه وروستي سیاسي بدلون وروسته به تاسو راغلي وئ جرمني ته
دا دقیقا زه له سیاسي بدلون وروسته جرمني ته راغلی یم.
جرمني کې غواړی پاتې شي او که بیا هم بیرته ځي وطن ته، بیرته افغانستان ته فکر کوي؟
ما یو شی جناب نوري صاحب چې ډېر مهم وي، هغه د مالکیت حس دی له انسانانو سره، او د مالکیت حس له خپلې جغرافیې، له خپلو خلکو او له خپل محیط پرته بل هېڅ ځای سړی نشي موندلی. دا ټولنې به ښې ټولنې په هر لحاظ باندې، ولې موږ په کې زه فکر کوم د ژوند تر پایه پورې دا به ډېرو افغانانو تجربه وي. کېدای شي د ښه ژوند څښتنان یو، کېدای شي په مالي لحاظ هم ښه یو، یا په اکاډمیک لحاظ باندې ډېر څه ترلاسه کړلی شو، ځکه ما دلته په ډېر کم وخت کې مثلا د ژبې تر زده کړې وروسته په پوهنتون کې دلته د بل ماسټرۍ لپاره داخله وکړه، هغه مې ورساوه تر یو ځایه پورې، ولې اوس مې یو وقفه اخیستې ده. یعنې دغسې فرصتونه دلته ډېر اسانه ترلاسه کېږي او ممکن وي، خو ولې د مالکیت حس به ډېر سخت وي چې زموږ نسل یې ترلاسه کړي. ښایي راتلونکي نسلونه دا حس ونه لري، ځکه هغوی به د خپل وطن او خپلې خاورې حس نه لري، ولې د خاپوړو له ځای سره چې د انسانانو کوم حس تړلی وي هغه له هر چا سره پاتې کېږي، او هر وخت به د هر انسان تلاش دی چې بیرته هغه د خپلو خاپوړو په ځای او وطن او خاوره او خلکو سره په آرامۍ کې له کوم ویرې ډار او پرته د ټولو اړینو امکاناتو په لرلو سره ژوند وکړي. دا به زه فکر کوم چې د هر انسان آرزو وي.
په دې هیله قریب الرحمان صاحب، چې ستاسو دغه آرزو او د تاسو په څیر د ډیرو نورو افغانانو دغه آرزو هم پوره شي، له تاسو یوه دنیا مننه چې د